د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، له دې شېبې د ازادۍ راډیو خپرونې په 19، 21 او 25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې او ساته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې ویاند وایي طالبان باید د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون ژر تر ژره بیرته لغوه کړي. روینا شمداسانی پرون په یو بیان کې چې له ژنف څخه خپور شو، په دې اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنر ولکر تورک اندېښنې بیان کړي. هغې ویلي طالبانو په دې قانون کې پر ښځو، ځوانانو او رسنیو داسې محدودیتونه لګولي چې د هغوی لومړني حقونه تر پښو لاندې کوي. طالبانو تیره چهارشنبې د لومړي ځل لپاره د قانون په 4 فصلونو او 15 مادو کې توشیح او په رسمي جریده کې چاپ کړ. له همغه مهاله د دې قانون پر وړاندې بېلابېل غبرګونونه ښودل کېږي، خو د طالبانو ویان دا غبرګونونه بې ځایه بللي او له نړیوالو یې غوښتي دي چې اسلامي قوانینو ته درناوی وکړي. اروپایي ټولنه وایي چې د روان 2024 کال له پایله له افغانستان سره 100 میلیونه یورو چې شاوخوا 111 میلیون ډالره کېږي بشري مرسته کړي. د اروپایي کمیسیون ویان اریک مامیر پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل دوی د مرستې د خپلو همکارو مؤسسو پر مټ ویشي، نه د حکومتي چوکاټونو له لارې.
When we work on the issue of distributing humanitarian
کله چې موږ د بشري مرستو پر ویش کار کوو، خپل همکارو ادارو سره یې چارې پر مخ وړو. موږ د حکومتي چینل یا چارواکو له لارې مخته نه ځو، بلکې په ساحه کې له همکارو مؤسسو سره کار کوو. البته دا یو سخت حالت دی.
اروپایي ټولنه وایي د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو راهیسې په 15 الوتکو کې افغانستان ته 1400 ټنه د ژوند ژغورنې توکي استولي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د ګډون په هدف پرون کامرون ته روان شو. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد ویلي دی چې د کامرون په پلازمینه یاوندی کې په دغه غونډه 2 ورځې دوام کوي.
په پام کې ده چې د بهرنیو چارو وزیر به په دغې 2 ورځنۍ غونډه کې چې د روانې اګست میاشتې له 9 تر 10 نیټې ترسره کیږي، د ګډون ترڅنګ د کوربه هیواد او د اسلامي همکاریو سازمان د ځینو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو او استازو سره دوړخیزی ناستې هم ولري.
متقی دا سفر داسې مهال کوي چې د اسلامي همکاریو سازمان د طالبانو له ځینو تګلارو، له هغې ډلې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو له بندېدو سره کلک مخالفت کړی. د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې له شاوخوا 40 هیوادونو سره تعامل لري، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار مک ماستر وایي مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ مسؤل دی. ښاغلی ماستر پرون له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل ټرمپ له طالبانو سره منلې وه چې د 2020 کال په می میاشت کې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه باسي، چې بیا د جو بایډن حکومت دا نیټه د همغه کال د اګست د پای نیټې ته وغځوله. مک ماستر له 2010 کال تر 2013 کال د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار و چې اوس مهال تقاعد شوی. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په خپله ټرمپ د اګست په 6 د کابل د هوایي ډګر مخې ته د خونړۍ چاودنې د 3 کلیزې په مراسمو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ پړه اوس د اوسني ولسمشر جو بایډن او د هغه د مرستیالې کاملا هاریس غاړې ته واچوله. او په پام کې ده چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدا مرستیال ولسمشره کاملا هاریس او د هغې انتخاباتي ملګری ټیم والز سبا سی این این ټلویزیون سره مرکه وکړي. دا به وروسته له دې چې میرمن هاریس د ولسمشر بایډن پر ځای په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندیدې په توګه غوره شوه د هغې لومړنۍ مرکه وي. سی این این وایي هاریس او والز به جورجیا ته چې د انتخاباتو لپاره مهم ایالت دی د سفر پر مهال دا مرکه وکړي، او دا مرکه به په همدې ورځ په سیمه ییز وخت د شپې په 9 بجو خپره شي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. رسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې اروپایي ټولنه وایي د طالبانو لخوا د نویو شرعي قوانینو انفاز به د دوی د حکومت رسمیت پیژندنه نور هم ګرانه کړي.
دغه فرمان له طالبانو سره د اړیکو عادی کېدو او د نړیوالې ټولنې لخوا د هغوی د رسمیت پیژندنې پر وړاندې یو بل خنډ رامنځته کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي سږکال له 2300 ډیر افغانان د علاج وړ ناروغیو له کبله مړه شوي دي. طالبانو په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د مرګ ژوبلې بې سارې شمېرې اعلان کړې.
د یو کال په موده کې 2200 بېلابېلې ترافیکي پیښې په هېواد کې رامنځته شوي دي چې له امله 2001 کسان هم مړه شوي.
په کندهار کې د مسافر وړونکو موټرو له لوړو کرایو څخه شکایتونه.
د لې لارې کرایې لږ پورته دي چې ډېر مسافران خلک سه هغه ډېر مجبوره دي. غټې کرایې اوس نه لري بج د کرایې کمې سي. د لې لارې ده
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته اروپای ټولنه وایي د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون انفاز به د نړیوالو له لوري د افغانستان د اوسنیو واکمنانو په رسمیت پیژندنه نور هم ګرانه کړي. د دې ټولنې د بهرني سیاست د مشر جوزف بورل ویان دی پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل د قانون افغانان په ځانګړي توګه میرمنې له ډیرو لومړنیو حقونو بې برخې کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون له توشیح کېدو دا د یوه اونۍ وته، خو هر ورځ د دغه قانون په وړاندې نوي کورني او نړیوال غبرګونونه راپورته کیږي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي تګلارې د استازي جوزف بورل ویان دی نبیلې مصرالي ویلي د طالبانو دغه قانون افغانان له ډیرو لومړنیو حقونو بې برخې کړي او له ښځو نه یې د بیان د ازادۍ حق اخیستی دی. میرمن مصرالي د سه شنبې په ورځ په بروکسل کې خبریالانو ته ویلي چې اروپایي ټولنه د طالبانو په دغه قانون سره حق پکه شوې ده.
دغه فرمان له طالبانو سره د اړیکو عادي کېدو او د نړیوالې ټولنې لخوا د هغوی د رسمیت پیژندنې پر وړاندې یو بل خنډ رامنځته کوي. د رسمیت پیژندل هغه څه دي چې طالبان یې په عام ډول په لټه کې دي.
د طالبانو د عدلي وزارت د تیرې چهارشنبې په ورځ وویل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون یې د لومړي ځل لپاره په 4 څپرکو او 15 درسو مادو کې توشیح او په رسمي جریده کې چاپ کړی دی. په دغه قانون کې ګڼ شمېر مسلو ته اشاره شوې چې له هغې ډلې د ښځو حجاب او د مخ پټېدل اجباري بلل شوي او په عام محضر کې د ښځو غږ هم ستر بلل شوی دی. نبیله مصرالي وایي طالبان باید سملاسي دغه قانون بیرته لغوه کړي.
موږ پر طالبانو غږ کوو چې د افغان ښځو پر وړاندې دغو سیستماتیکو محدودیتونو ته پای ورکړي. دا د جنسیتي نابرابرۍ په ډله کې ممکن حساب سي چې دا بیا د نړیوالې جنایي محکمې د روم د اساسنامې پر بنسټ چې افغانستان یې هم غړی دی د بشر ضد جنایت ګڼل کیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ولکر تورک په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه یو شمیر ډیپلوماټانو او نړیوالو بشري بنسټونو په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو پر نوي قانون خپل غبرګونونه څرګند کړي. د چارو کتونکو هم په دې باور دي چې دا ډول قوانین د طالبانو رسمیت پیژندنه لا سختوي. د چارو کتونکو شاه محمود میاخیل وایي د طالبانو دا ډول قوانین نړۍ ته حقوقي ارزښت نه لري.
طالبان اصلا یو حاکمه مستبده ډله ده او د دې فرمانونه یا قوانین چې کوم وضع کوي دا حقوقی اهمیت د افغانانو لپاره وندارنګ د نړۍ لپاره نه لري، ځکه یو نظام چې په خپل مشروعیت یعنی ولسی مشروعیت ونه لري قانوني اساسي نه وي، نو په دې خاطر باندې د هغه حقوقي لحاظ باندې د خلکو لپاره او دنیا لپاره قابل قبول نه دی. نو په دې دغه سي فرمانونه چې طالبان صادره دا د دې معنا لري چې دی غواړي افغانستان او افغانان نورم تجرید کړي.
خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر قانون باندې د نړیوالو اندېښنې به اساسه او سپکوونکې بللي. کاغلی مجاهد په یو خبر پاڼه کې ویلي چې غیر مسلمانان د لومړی په اسلامي قوانینو ځان پوه او درناوی دی ورته وکړي. نوموړي ویلي چې د بیلابیلو اړخونو دغه ډول بې ځایه اندېښنې د دوی په دریز اغیز نشي کولای.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په تیر یو کال کې په افغانستان کې له 2000 ډیر کسان په ترافیکي پیښو کې مړه او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د دې پیښو په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي په اړه د راپورونو له خپرېدو سره هم مهاله د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې په ترافیکي پیښو کې له 2000 ډیر کسان مړه شوي او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانې د سیشن مې په ورځ په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نامه یوې خبري غونډې ته وویل چې په وژل شوي او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. هغه زیاته کړه
د یو کال په موده کې 4200 اته او یا بیلابیلې ترافیکي پیښې په هیواد کې رامنځته شوې دي چې له امله 15996 د ماشومانو، میرمنو او نارینهو په ګډون ټپیان شوي دي او 2001 نور کسان هم مړه شوي دي.
خو ښاغلي قانې دا ونه ویل چې دا شمېره د تیر کال په پرتله کمه شوې او که لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی خپلوان په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي دي. د کابل اوسیدونکي مرسل ازادي راډیو ته وویل
یو ځوان له کوچ موټر یې ټکر وکړ. دغه ځوان چې شاوخوا 25 کاله عمر یې درلود مړ شو. ښایي لا هم کال نه وي پوره شوی. دا پیښه د کابل لوګر په لویه لاره رامنځته شوې وه.
د لوګر اوسیدونکي فریما وایي ورور یې څو میاشتې مخکې د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یو ترافیکي پیښه کې د ملا او پښو په برخه کې ټپي شو.
ما ورور له تورخم نه کابل ته راتله چې جلال آباد ته نږدې موټر یې ټکر وکړ او زما ورور پښه او ملا یې ضربې لیدلی و، خو پس له تداوي نه اوس بېرته روغ شوی ده.
په همدې حال کې د افغانستان د ترانسپورت ملي شورا مرستیال حاجي اسماعیل سخیزاده وایي چې د ترافیکي پیښو لامل د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي نښو نشتوالی دی.
اویا سلنه ترافیکي پیښې د سړکونو د خرابوالي له کبله رامنځته کیږي. کله چې موټر د سړک کندې کې بند پاتې کیږي او بل موټر په تیزۍ سره راځي، نو دا موټر نشي کولای له کندې راوځي. همدا دلیل دی چې سره مخامخ کیږي او پیښه رامنځته کیږي او بل د ترافیکي نښو نشتوالی دی. څو ځلې موږ په دې اړه د ټولګټو چارو وزارت ته شکایت کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر یوه میاشت کې په بیلابیلو ولایتونو کې د ترافیکي پیښو راپورونه ورکړل شوي چې مسافرو ته یې ګڼه مرګ ژوبله اړولې ده. د بدخشان ولایت د قمندانۍ ویان احسان الله کامګار د روان لمریز کال د زمري یا اسد میاشتې په لومړیو کې ازادي راډیو ته ویلي و چې یوازې په بدخشان کې د حمل میاشتې له پیل راهیسې 8 ترافیکي پیښې شوي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون 8 کسان وژل شوي او 144 نور ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې په ځینو مواردو کې د موټر چلوونکو بې احتیاطي هم د ترافیکي پیښو لامل بلل کیږي. که څه هم داسې نیوکې کیږي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره کومه لاره نه ده موندلې، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې وایي چې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره پر یو جامع پلان کار روان دی او ډاډ ورکوي چې له دې وروسته به د ترافیکي پیښو په شمیر کې ډیر کموالی راشي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د چمن سپین بولدک پر دروازه د اسګاډو چلوونکو د طالبانو لخوا د دوی پر کار د بندیز په غبرګون کې خپلې خولې ګنډلې دي. اسګاډي چلوونکي هغه کسان دي چې د چمن سپین بولدک پر دروازه ناروغان، ښځې او ماشومان او د مسافرو توکي انتقالوي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
دغه اسګاډي چلوونکي هغه کسان دي چې د چمن سپین بولدک پر دروازه ناروغان، ښځې، ماشومان او د مسافرو توکي انتقالوي. د لالی په نوم یو اتصاب کوونکی وایي تر هغو به خپل اتصاب ته دوام ورکوي تر څو چې د طالبانو حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د تګ راتګ اجازه نه وي ورکړي.
دغه اسان والا ور خلې ګنڈلې دي اوس خلند وو ګنڈلې دي دا کزمر مثلا نو سوال دا ګرد اسان والا خلې ګنڈې پټلران په بازار تړو یا ولا که شي دوري ولر سي دوري ولر سي دا مجبور دي اسان والا په سر دمکاري وې سي دا دي خپل روزګار ورکوي.
د یعقوب په نوم یو بل اتصاب کوونکی وایي که د طالبانو حکومت یې ږغ وانوري نو دوی به ټول خپلې خولې وګنډي او د چمن سپین بولدک پر لار به د سوداګریزو توکو د موټرونو مخنیوی وکړي.
او دا ملګري چې ټول دغه قرباني د ملګرو تیار یو قرباني ته موږ تیار یو که چیرې دا زموږ فیصله نه سوال موږ پاکستان ته هم وایو طالبان ته هم وایو دا یو سل و دېرش ثانیې ریړۍ والا چې دا ګرد موږ قرباني ته تیار یو که نه اوس وله موږ وره په ټیلران باندې هم زنځران راغواړو
بلخوا د چمن د ځایی کاریګرو یا لغړیانو مشر محمد ولی منډول وایي د آس ګاډي چلوونکو پر کار بندیز د مسافرو لپاره لویه ستونزه جوړه کړې ځکه چې آس ګاډي د هغو کسانو لپاره یوه مهمه وسیله ده چې نسي کولای د چمن سپین بولدک پر دروازه پیاده تګ راتګ وکړي او یا هم درانه سامانونه انتقال کړي.
کو د غریبان خلک دي آسان والا موږ دا وایو چې که دا حکومت یې کوو حکومت یې همکاري دي ورسره وکړي در په در خلک دي در چا سره دې همکاري وکړي حکومت ګوره په شان مور پلار دی مور پلار به هېڅ د خپل ولس خپل عوامو سره دومره ظلم وکړي د هر غریب د هر عوامو سره به هېڅ خپل همکاري وکړي ځکه دا غریبان خلک دي دلته بل روزګار نشته په چمنو په سپین بولده کې.
اتصاب کوونکي وایي چې دوی نه پوهېږي طالبانو ولې د دوی کار روزګار بند کړي تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. دا اتصاب په داسې حال کې کېږي چې د تیرو یولسو میاشتو راهیسې په چمن کې د ځایي خلکو او کارګرو لخوا د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاکستان د حکومت لخوا د پاسپورټ او ویزې د شرط په وړاندې پرلت روان دي. پرلت کوونکي غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت دې د چمن سپین بولدک پر دروازه مسافرو او ځایي کارګرو ته پر افغاني تذکره او پاکستاني شناخته کارت د تګ راتګ اجازه ورکړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وی ساعت
د اوکراین ولسمشر وای په روسیا کې د دوی پیل شوی جګړه به د خبرو لارې خو د اوکراینی ځواکونو په برلاسه سره پای ته رسیږي. ولادیمیر زلنسکی دا څرګندونې پرون په کیف کې داسې مهال وکړي چې د نوموړي د ادعا له مخې اوکراین د لومړي ځل لپاره هغه بالستیک توغندی ازمویلی دی چې په خپله یې جوړ کړی. دا هم د موضوع نور تفصیل.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی وایي راتلونکي میلادي میاشت متحده ایالاتو ته ځي چې هلته به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې ګډون وکړي او هم به د دغه هیواد له لوړپوړو چارواکو سره وګوري. زلنسکی پرون سه شنبه په کیف کې خبریالانو ته ویلي چې دای به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د پلان شوي ملاقات پر مهال هغه ته د جګړې د پای ته رسیدو پلان وړاندې کړي. د هغه په خبره د سولې په دغه پلان کې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراین د جګړې پای ته رسیدل او له اوکراین سره اقتصادي او ډیپلوماتیکي همکاري شامل دي. د زلنسکی په وینا د سولې د پلان بل مهمه برخه دا ده چې روسیا په اوکراین کې د جګړې پای ته رسولو ته اړه کړي. هغه ټینګار وکړ چې له روسیې سره د هیواد جګړه به بل اخره د خبرو له لارې پای ومومي خو په وینا یې دا خبرې داسې باید وي چې د اوکراین دریس پکې پیاوړی وي. د اوکراین ولسمشر وایي د سولې دغه پلان به د امریکا د ولسمشر له مرستیالې او ټاکنو ته د ډیموکرات ګوند له نوماندې کمالا هاریس او ممکن د جمهوري غوښتونکو له نوماند او پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم شریک کړي. زلنسکی پرون داسې مهال د سولې د پلان مهم ټکي په ډاګه کړل چې په خبره یې د لومړي ځل لپاره هغه بالستیک توغندی وازمایي چې خپله اوکراین کې جوړ شوی دی. هغه که څه هم د دغه توغندي د څرنګوالي نور جزئیات په ډاګه نه کړل خو زیاته کړه چې هیواد یې د هریم دوه بالستیک توغندیو په سیستم هم کار کوي. دغه توغندي د لنډ واټن لپاره کارول کیږي. ښاغلی زلنسکی دا اعلان داسې مهال کوي چې اوکراین د خپلو لویدیځو متحدانو څخه په بیا بیا غواړي چې د لویدیځ په وسلو د روسیې په خاوره کې د برید اجازه ورکړي څو د اوکراین پر ملکي وګړو او د انرژۍ پر تاسیساتو د مسکو د حملو مخه ونیسي. اوکراین داسې مهال د سولې د نوې طرحې او نویو توغندیو د جوړولو هڅه کوي چې روسیې تیرو دو ورځو کې پر دغه هیواد خونړي بریدونه کړي. هممهاله د روسیې په کورسک سیمه کې له تیرو دریو اونیو راهیسې د اوکراین جګړه هم روانه ده او دغه جګړې هلته په کورچاتوف اټومي بټۍ کې د یوې اټومي پیښې ویره هم رامنځته کړې. کورسک د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ مشر رافایل گروسی له خپل سفر وروسته دغه اندېښنه څرګنده کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیرته راګرځو د افغانستان اړوندو مسایلو ته. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په افغانستان کې په روان میلادي کال کې له 2300 زیات کسان د علاج وړ بېلابېلو ناروغیو له کبله مړه شوي دي. ډبلیو ایچ او بیګانه وخته په یو راپور کې وویل د دې مړینو عوامل تر ډیره سختې تنفسي ناروغۍ او شری، کانګو، ډینګي او ملاریا ناروغۍ وې.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په افغانستان کې سږ کال 2319 کسان د سختو تنفسي، شری، کانګو، ډینګي تبې او ملاریا د ناروغیو له امله مړه شوي دي. د سازمان پرون دوشنبه د وږي په 15 ناوخته د راپور په خپرولو سره ویلي دي چې یوازې حادو تنفسي ناروغیو والګي 2018 کسان وژلې دي. د راپور په دوام کې راغلي چې سږ کال له 15 ډیر کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي یوازې د روان 2024 کال په جولای میاشت کې د سختو تنفسي ناروغیو له کبله له 50 کلونو د کم عمره 290 ماشومانو مړینه ثبت شوې ده چې په سلو کې شل زیاتوالی ښیي. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې په روان میلادي کال کې تر اوسه د شری ناروغۍ 24,800 مشکوکو ناروغیو او ورسره د مړینو د 178 پیښو خبر ورکړل شوی دی. همداراز د کال له پیله د کانګو تبې د 3 مړینو په ګډون 178 پیښې ثبت شوې دي. دغه راز د یوې مړینې په درلودلو سره د ملاریا 34.78 څخه ډېرې شکمنې پیښې ثبت شوې او د ډینګې تبې 390 پیښې راپور شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته شوي او یو شمېر روغتیایي کارکوونکي وایي په دغو ناروغیو اخته کسان جدي درملنې ته اړتیا لري. الفت الله محبزي چې د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ کې یو روغتیایي رضاکار دی په خپله سیمه کې یې د تنفسي ناروغیو د ډېرېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زمنګ په دغه سیمه کې ډېرې مېندې او ماشومان په تنفسي ناروغۍ وخته کې چې زه د دې شاهد یم چې ډېرې ماشومان په لومړي سر کې تبه ونیسي، بېشتهي ولري، همدارنګه سر دردي ولري، د وجود د عضلاتو دردونه پرې راشي او د هغه نه وروسته ستونی درد کوي، یعنی خواړه په اسانۍ نشتي راولي. او بل دلته زموږ نږدې روغتیایي مرکزونو کې دوایم نشته دی. دغه ناروغي په ډېر سختۍ په ماشومانو کې تیریږي.
یو شمېر ډاکټران وایي د واکسین نشټوالی، د افغان کډوالو راستنېدل، سیلابونه او روغتیایي لارښوونو ته نه پاملرنه په افغانستان کې د ناروغیو له امله د مړینې د ډېرېدو لاملونه دي. د کابل پانتاني روغتون کې د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
او یوازې واکسین چې دی هغه د شری ناروغۍ نه مخنیوي نه کوي، بلکې د نورو ساري ناروغیو نه هم مخنیوي کوي. دوهم ده چې په ماجرین زموږ د همسایه هیوادو څخه چې خپل هیواد ته راستانه شول، نو دوی اکثره په دې کې اکثره کسانو واکسین نه وکړي او دوی اندیمیک ساحو ته راغلل، نو دوی په مختلفو ساري ناروغیو باندې ځینې ځان سره راوړی وي او ځینې هم دلته اخته شول، نو دا د مړینه کچه یې کیدای شي لوړه کړې وي. دریم دا چې په دغه وروستیو کې چې هغه سیلابونه چې راغلل په اکثریت ولایتونو کې
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت په وار وار د روغتیا په بیلابیلو برخو کې د اصلاحاتو د راوستلو خبره کړې او ادعا کوي چې د افغانستان روغتیايي سیستم د ښه کېدو په حال کې دی. خو د روغتیا نړیوال سازمان تر دې مخکې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د بودیجې پر کموالي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په افغانستان کې روغتیایي خدمات کمزوري شوي دي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته ازادي راډیو تاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خل هغه مخکې یو رسای راپور لرو. د کندهار یو شمیر اوسیدونکو د مسافرونکو موټرو د کرایې د لوړ نرخ څخه شکایت کوي او د دې مسافرونکو موټرو د کرایو د کمیدو غوښتنه کوي. د دوی په وینا کله چې تیل ګرانیږي نو کرایه پورته کیږي، خو د تیلو د ارزانه کېدو سره بیا کرایې نه راښکته کیږي.
دا په کندهار کې د کابل موټرونو اډه ده چې له دې ځای هر ورځ زرګونه مسافر په کوچني او غټو موټرونو کې کابل ته تګ راتګ کوي. دلته د کندهار څخه کابل ته یو تلونکی مسافر فضل محمد د مسافرونکو موټرو پر لوړې کرایې نیوکه کوي او وایي د مسافرونکو شرکتونو او کوچني موټرونو د ټکټ بیه ډېره لوړه ده او دوی نسي کولای په لوړه بیه ټکټ واخلي.
د لې لارې کرایې لږ پورته دي، باید چې دا زموږ حاکم نظام باید د خلکو ته متوجه شي چې ډېر مسافران خلک ستا هغه ډېر مجبوره دي، غټ کرایې وس نه لري، باید د کرایې کمې شي. د دې لارې ده
احمد شاه او احمد الله چې دوه نور مسافر دي وایي د مسافروړونکو موټرو کرایه باید د تیلو د بیې سره تړلې وي او د تیلو د ارزانه کېدو په صورت کې هم کرایه باید کمه سي. د دوی په وینا کله چې تیل ګرانیږي نو کرایه پورته کیږي، خو د تیلو د ارزانه کېدو سره بیا کرایه نه ښکته کیږي. دوی زیاتوي چې د کرایې په اړه باید واضح او شفافه پالیسي موجوده وي چې مسافر او موټر چلوونکي دواړه پرې خبر وي. دوی د طالبانو د حکومت د ترانسپورت ریاست څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
یو خو لاره ډېره خرابه ده نو کرایې مخامخ یو څه جیبي دي، نو داسې اوس افغانۍ څخه تر زر افغانۍ پورې کرایې دي.
کرایې ډېرې زیاتې جیبي دي، کرایې 1500 نه تر 2000 پورې د کابل نه تر کندهاره پورې کرایې دي. دا کله تخفیف وشي په دې کې دا یو ښه خبره ده. لارې ټولې بندې ډېر مشکلات رامنځته کیږي، نیمه لاره چې دا ټوله خانه ده.
د مسافرونکو موټرو د لوړې کرایې د شکایتونو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ترانسپورت رئیس مولوی عبدالغفور وایي د مسافرونکو موټرو د کرایې د کنټرول په موخه یې یوه لایحه جوړه کړې او دغه ریاست هوډ لري چې په بازار کې د پیټرولو د بیې د راټیټېدو سره د مسافرونکو موټرو کرایه هم راټیټ کړي.
لس فیصده شته سو، مطلب یې او لوړ سوله، نو هغه یو عجل دغه کمیټه جوړیږي، هغه خپل بیا دغه دغه حق الخدمت یا کرایې ته تغییر ورکوي او نور په عادي حالت کې دی، مطلب په 15 ورځو کې مطلب بیا د کمیټه سره کښینی، بیا نفنامه ورته ټاکي، دغه کرایې لایحې ته تغییر ورکوي. کچیرې تیلو تغییر خوړلی او کچیرې تغییر نه و خوړلی، عادي په خپل عادي حالت پاتېږي.
کندهار کې خلک پر داسې مهال د لوی لارو د موټرو د کرایې د لوړوالي څخه شکایت لري چې له یوې خوا د اقتصادي ستونزو او له بلې خوا د بیروزګاری سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. از شفیع الله زابلی له ایران له خوزستان ښار څخه وایسته پیدم. له ټولو لس مجاهدینو څخه مدا غوښتنه ده چې موږ غم دی وخر په دې ایران کې، موږ مسافر یو، ډیر پتنګ سره یو، موږ ته خپل ډوډۍ نه رسیږي، نه یو غذا شی راوړل سوی تاک ده، هیڅ شی نه ده. وایي مو ټکه یې مو ډبې کچین، موږ افغانستان ته ولاړ شو، افغانستان کې موږ کار نسته، یو زمينه دي موږ برابرکی. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري، دا سفارت وراله سره پارک لري، دا دوري بده ده کبیده زنګ ورته وي شي کی کنه وي شي خبر ورکي شي وي شي کی. دا فرمول باندې وس حال څه شي قیامت ده. افغانستان د لاشتون کار نه درو که ایران ته راسوند غم نه پریدي. نو له ازادي رادیو کا کومو څخه مغشتنه او هیله او ازو دا سیس موږ راخت تر طالب چراک پر ورسي، ته طالب مشرانه پر ورسي ډیر مرسخ په تکلیف یو سخ ول ډبول ستاله کېدن سلاس متېدن ستا وروره کښ ګیر سدا وس شین قیامت ته. تر اوسه هم په ایران کې دا کیسه مناوله چلن لا غونې سره نه سوې. کوم وخت د مجاهدین حکومت راغلی د طالب چارواکو حکومت راغلی د مشره دا چلن کیږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه په لای معلول یم د جمهوریت د زمانه یو سترګم نور وجود نه ټول لباینه تللای دا چار سال دستر شپخانه کې پنځش پیته فیصده یې ماته معلولیت لیکلی ده. په تېر جمهوریت کې ما پنځه پیته فیصده د معلولیت د تقاعد ټول هر څه اخیستل متاسفانه چې دوی اوس د ما ماش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې، اسناد هم په لاس لارم، هر څه په لاس لارم، او څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسو له دې خلکو سره